احمد شبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. لمړی هم خبرونه. په افغانستان کې د سخت واوري او باران له امله لشتر لشه دیرش کسانو ته مرجوب لاوشتي ده. نن د طالبانو د فایدامي وزارت په سالنګونو کې د دوو کسانو مړینه تایید کړې. پرونه وړمه ورځ هم د واوري توپان او بارانونو په سبب د څوارلس کسانو مړینه تایید شوې وه او یو شمېر نور ژوبل وو. د تازه شمېرو له مخې په سالنګونو کې دولس کسان ټپیان شوي دي. هلته په واورو کې یو شمېر ایسار خلک ژغورل شوي او نشي روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي. په سالنګونو سربیره په بامیان، دایکندي، غور، خوست، پکتیا، میدان وردک او غزنی کې یو شمېر لارې تړل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ناټو عسکر په افغانستان کې په لومړي کرښه کې نه وو. ښاغلی ټرمپ فاکس نیوز ته په مرکه کې څرګنده کړه چې هغوی ټولو ویل چې ډېر عسکر افغانستان ته لیږلي، هغوی دا کار کړی خو هغوی شاته وو، له لومړۍ کرښې له شاته. د ولسمشر ټرمپ دغو خبرو د برېټانوي سیاستوالو غبرګونونه او نیوکې پارولې. منتقدینو په افغانستان کې د برېټانیا د 450 عسکرو د وژل کېدو خبره یاده کړې. د برېټانیا د پارلمان غړي او پخواني پوځي چې افغانستان کې هم د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره ګډ خدمت کړی ویلي د ښاغلي ټرمپ ادعا له هغه واقعیت سره سر نه خوري چې په افغانستان کې خلکو د خدمت پر مهال تجربه کړې. د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه شاوخوا شل کاله په افغانستان کې وو. افغانستان د ازبکستان سرخوند دریا ولایت ته د 2.9 میلیونه ډالرو په ارزښت 40 کیلوګرام خام سره سر د تصفیه او پروسس لپاره استولی. ایشیا نیوز خبرونه راپور ورکړ چې د ترمیز ګولد پروډکشن چې د جواهرات یو شرکت دی او د آزاد اقتصادي زون په ترمیز نړیوال سوداګریز مرکز کې فعالیت کوي، د واردو شویو سرو زرو پروسس پیل کړی دی. نن د امریکا، روسیا او اوکراین استازي په ابوظبي کې خبري کوي. دوی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هدف په اړوندو امنیتي مسایلو بحث کوي. دا غونډه وروسته له هغه جوړې چې پرون په مسکو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي سټیف ویتکوف او بل امریکایي استازي جارارد کوشنر د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ولیدل. کرملن دا لیدنه رغنده بللې او ویلي دي چې د راتلونکو پړاوونو په اړه پکې بحث شوی. امریکا په دې لټه کې ده چې د اوکراین څلور کلنه جګړه پای ته ورسوي. روسیا د اوکراین په ختیځ کې د دونباس کنټرول غواړي، خو اوکراین لا دې چارې ته غاړه نه دی شي. په افغانستان او د نړۍ په نورو سړو سیمو کې سخت ژمی او په استرالیا کې نن سبا توده هوا. هلته د سخت ګرمۍ د وړاندوینې له مخې د استرالیا د تنس تورنمنت لوبي د شنبې په ورځ تر مهالبېشت مخکې پیل شي. د ملبورن پارک د درېم پړاو لوبي چې ټاکل شوی و په سیمه ییز وخت 11 بجې شروع شي، اوس په 12 بجې پیل شي. هلته هغه لوبي چې په آزاد فضا کې ترسره کیږي هغه به 10 بجې پیل شي. په ملبورن کې به د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې سبا د مازدیګر تر 15 بجو وروسته هوا د سانتي ګرید 40 درجو ته ورسی شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف مسول په دې سره ژمی کې د کونړ د زلزله ځپلو شوانت اندیشنه څرګندوي.
There are thousands of children and families who've survived the recent earthquake but are in desperate.
د کونړ د زلزله ځپلو نظر مو هم اخیسته.
بېګاره باندې واوره شوې ده ډېره زیاته، خیمې را لماتې کړې هم دي، زړه شوې ده او کورنۍ ډېر ته ځول دي.
ورستیو ورشتونو د افغانستان په دولو سو ولایتونو کې د برېښنا ستونزې پیدا کړې. خیر
سره د ولایتونو ته وصل شي او بیرته د خلکو د مشکلاتو نه خلاص شي.
دا به هم واوري.
واوري ته خوشاله یو، واوري ته خوشاله، خوشاله ده خو دا د څوک مواته نو خپه دي. هیڅ نه څه ساده دي، یخ ده.
د
ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړي چې ژمی او سړې هوا د کونړ د زلزله ځپلو ناورین پسې ژور کړي دي. په کونړ کې د اگست په 1 زلزله شوې و چې تر 2200 ډیر کسان پکې وژل شول او تر 3600 ډیر پکې ټپیان شول. د دې زلزلې له امله شاوخوا 6200 کورونو یو مخ تخریب شول چې د دې کورونو اکثر اوسیدونکو په خیمو کې ژوند کوي. اوسینې خیمه واورو رنگ کړې دي. جزئیات په راپور کې
او جون دم په خیمو کې دي
او پاسره مې واوره وریږي.
د افغانستان ختیس کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ اوسیدونکو مومن خان دی چې وای پنځم بشپې د جنوري په 22 مې واورو هغه خیمه هم پرې ونړولې چې په زلزلو کې د کور تر رانیدو وروسته پناه وروړې وا. د جمعې په ورځ د جنوري په 23 آزادي راډیو ته وویل
بېګاره باندې واوره شوې ده ډېره زیاته، خیمې را لماتې کړې هم دي، زړه شوې ده او کورونه ډېر تزول دي، نو د هغې د وجې د موږ کورونو ته تللی نه شو او ژوند هم فلحال په خیمو کې دی او پاس را باندې واوره ورېږي، حالات ډېر خراب دي. د جمعې جمعني چې کوم سامان دی دغه شیانو ته ضرورت دی او واړه مو په تکلیف کې دي، مشران خلک لرو، بیماران لرو، مونږ دلته امید کوو چې داسې خلک هیڅوک چې زمونږ د کلي زمونږ د ادارې سره یو څه مدد وکړي.
د یادې ولسوالۍ د چلاس کلي یو اوسیدونکي ملک عبدالسمد هم ازادي راډیو ته وویل چې ښځې، ماشومان، سپینګیري او سلګونه کورنۍ د دغه ولایت دیوګل او څوکۍ ولسوالۍ ته نږدې سیمو کې په شدیده سړه هوا کې تر خیمو لاندې بند پاتې دي.
برباری شروع ده، خیمه ناستې دي، خلک بچ دي، خیمه وارو نیولې دي او خلک بچ دي، تلپې نه دی کړی او نه څوک زخمي لرو، خو دغه دی خلک ایسار دي، محاصره دي، لارې بندې دي، کم ماشومان او کمزورې زنانه سپینګیرو د دې وضع خرابه ځکه ده چې خیمه ټوله یو متر یو نیم متري
د دوی خبره تر اوسه له کومې سیمې یا کلي د انساني تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل سوي، خو د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د پنځشنبه په ورځ نوښته ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختې واورې او باران له امله لږ تر لږه 14 کسان مړه سوي، یو شمېر کورونه نړېدلي او ځینې لویې لارې د واورو د ورېدو له امله بندې سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یونیسف هم د زمي پراتګ د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې زمي د ماشومانو لپاره وضعیت له کړکېچ ناورین ته بدل کړی دی. د سویلي آسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز مشر سنجای ویجیسکرا په هغه ویډیوي پیغام کې چې یونیسف په خپله ایکس پاڼه د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 22 د کونړ ولایت له خاص کونړ ولسوالۍ ثبت او خپور کړی ویلي چې سړې هوا، زلزله ځپلې په ځانګړې توګه هغه کسان چې بے سرپناه دي د ژوند ګواښونکي وضعیت سره مخ کړي دي. د ویلي
There are thousands of children and families who've survived the recent earthquake but are in desperate need.
زرګونه ماشومان او کورنۍ دلته شته چې له وروستۍ زلزلې ژوندۍ پاتې شوي، خو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. انصف د څښاک پاکې اوبه، روغتیا او د تغذیه خدمات، رواني ټولنیز ملاتړ او ساتنه ورته چمتو کوي. موږ د هڅې کوو چې د هغو ماشومانو چې ښوونځي ویجاړ شوي درسونه یې دوام وکړي. د هوا درجه لا د مخه راټیټه شوې او ډېر ژر به د یخنۍ درجه نوره هم ټیټه شي، په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې کورونه یې له لاسه ورکړي او بې ځایه شوي دي. دا یو جدي او د ژوند ګواښونکی وضعیت دی.
د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل ایکس پاڼه په ویلابلو بیانونو کې زیاته کړې چې ډیری کورنۍ لا هم د خپل مینو بې ځایه او د هوا درجه د صفر لاندې او سړه ده، چې په ټکو یې شاوخوا 2,000 ماشومان له سختو او ژوند ګواښونکو شرایطو سره مخ دي. یونیسف ویلي چې دوی زیانګالو ماشومانو او د هغوی کورنیو ته د ګرمو جامو او تودولو لپاره د توکو په ګډون د زمي مرستې چمتو کوي، خو ټینګار یې کړی چې دوی لا هم پراخو بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، هغه څه چې د زلزله ځپلو سیمو ځینې رضاکاره مرستندویانې هم غوښتنه کوي. د دوی په خبره ځینې داسې سیمې هم شته چې د دوی ورتګ شونی نه دی او خلک پکې بیړنیو ژغورونکو مرستو ته اړمن دي. دا خبرداری وروسته له هغه دي چې د افغانستان په څو بیلابیلو ولایتونو، خصوصا د هیواد ختیځ کې، د 2015 کال له اګست میاشتې وروسته پرله پسې زلزلو زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل او زرګونه کورونه او زرګونه کورنۍ د کورونو ویجاړېدو وروسته خیمو او نامناسبو سرپناو کې ژوند کولو ته اړ وستل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو مخکې له دې هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان د نفوس یوه لویه برخه په ځانګړې توګه ماشومان او نورې زیانګالې ډلې به په 2026 کال کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په افغانستان کې د ورښتونو له امله په 12 ولایتونو کې د برېښنا ستونزه پیدا شوې. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه هم واوري، خو سمدستي پلازمینه ته ورسو، کابل ته. په کابل کې لومړی واوره، یو شمېر کابل شاریان ورته خوشاله دي، خو یو شمېر نور وایي د خپلو کورونو د تودولو لپاره د سونګ موادو نشتون اندېښمن کړي دي. په کابل کې دا واوره داسې مهال ورېدلې چې د ژمي اوله میاشت خلاصه او نن د دوهمی دریمه ده. جزئیات په دې راپور کې.
کابل د افغانستان پلازمینه د پنجشنبه په ورځ د دلوې میاشتې په دویمه نیټه د کال د لومړۍ واورې شاهده وه. هغه واوره چې د یو شمېر سیمو سړکونه، لارې او کوڅې یې سپینې کړي. د ژمي د فصل له پیل څخه د یوې میاشتې په تېرېدو دې واورې ته یو شمېر کابل ښاریان خوښ دي. د کارتینو سیمې اوسېدونکي خاطرې د پنجشنبې په ورځ د دلوې په دویمه ازادي راډیو ته وویل.
وخت کې ما بیرون رفتیم او دیدیم اطفال تمام شبر آمده بود.
کله چې بهر ووتلو ومو لیدل چې ټول ماشومان راوتلي وو او ټول خلک د واورې له ورېدو خوند اخلي. ټول ډېر خوشاله وو، ځکه له یوې خوا وچکالۍ او له بلې خوا ککړې هوا خلک ډېر ځورول.
بسیار مردمه بازاب سخته بوده.
عبدالعلی د کابل خر بلوسیدونکي هم وویل.
د کابل اوله واوره ده، څنګه چې زه دغه خلک وینم، څنګه چې زه دلته د ماحول وینم، خلک ډیر ورڅخه خوښ دي، ډیر خوشاله دي. چون چې دوی په دې فکر کې وو چې سږ کال په کال ډیر وچی او حتی د خوراک اوبه به پیدا نشي.
خو یو شمېر کابل ښاریان وایي سږ کال واوره ناوخته شوې او ژمی د پخوا په څېر واورین نه دی. د کابل ښار د مکرویانو سیمې اوسېدونکي معصومې ازادي راډیو ته وویل.
د صبح قدر برف میبارید که کوچه ها
پخوا به دومره واوره ورېده چې کوڅې به بندېدې. د تک را تک لپاره به یې زینې او تونلونه په شان لارې به یې جوړولې څو خلک وتوانېږي تک را تک وکړي.
میساختم که مردم تېر بیر شوند.
کابلیان متل لري چې کابل دی بی ضروري خو بی واورې دی نه وي. خو دی واورې ته ټول یو شان خوښ نه دي، په ځانګړي ډول هغوی چې بې وزلۍ سره لاس او ګریوان دي. ګلدسته یوه له دوی څخه ده چې د خپلو ماشومانو او کورنۍ سرپرسته هم ده. د ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د واورې له ورېدو خوښه ده، خو د سون توکو د نه لرلو له امله ژمی پرې سخت تېرېږي.
واورې ته خو خوشحاله یو، واورې ته خو ټول کابل خوشحاله ده، خو دا د سوخ مواد نو خفه ډېر هېڅ شی نشته. ساړه دي چې یخ ده، دغه نه زموږ په کور کې نه زغال شته نه خسته، هېڅ شی نشته. موزیکانې دغه زاړه بوټونه موټونه دغه شیان پرتو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د پنجشنبې په ورځ د دلوې په دویمه نیټه خبرداری ورکړی چې د راتلونکې اونۍ په ترڅ کې به د شمال ختیځو، سویل ختیځو او مرکزي ولایتونو د تودوخې درجه راټیټه شي او خلک باید د سړې هوا پر وړاندې لازم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. همدارنګه بېلابېلو نړیوالو بنسټونو په خپلو راپورونو کې سږنی ژمی د افغانانو لپاره سخت او ننګونکی بللی دی. د دغو بنسټونو په وینا په افغانستان کې میلیونونه کسان په ځانګړي ډول بې وزلې او بې ځایه شوي کورنۍ بیړنیو خوراکي مرستو، سون توکو او روغتي خدمتونو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په افغانستان او وزیرستان کې د واورو او رښتونو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس یوه توده سیاسي مسله راخلو. په افغانستان کې د ناټو د تیر حضور په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر څرګندونې او په بریتانیا کې غبرګونونه. ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د ناټو د غړو هیوادو پوځیانو په افغانستان کې د شل کلنې جګړې پر مهال له لومړۍ کرښې ځانونه لرې ساتل. سلطان محمد سرور د جرمني د خبري اژانس راپور په استناد نور جزئیات اوري.
د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې خبرې چې په وینا یې په افغانستان کې د ناټو عسکرو د جګړې له لومړۍ کرښې ځانونه لرې ساتل، د برتانیا د پارلمان غړي او پخواني پوځیان په غوسه کړل. ټرمپ فاکس نیوز سره مرکه کې یو ځل بیا خپل دا نظر تکرار کړل چې کله ناټو وغوښتل شي نو د امریکا ملاتړ به ونه کړي. هغه وویل
We have never really asked
موږ په واقعیت کې هیڅ کله له دوی څخه څه نه دي غوښتي. دوی به وایي چې افغانستان ته یې ځینې سرتیري لیږلي دي، دا او هغه دوی وکړل. دوی یو څه شاته پاتې شول، یو څه له لومړۍ کرښې شاته پاتې شول.
د ټرمپ دغه څرګندونې د برتانوي سیاستوالو له نیوکو سره مخ شوې. منتقدینو دې ته اشاره وکړه چې د برتانیا 450 سرتیري د افغانستان په تیره شل کلنه جګړه کې وژل شوي دي، او دا یې هم وویل چې خپله ټرمپ په ځواني کې د ویتنام په جګړه کې ګډون څخه ډډه کړې ده. د کارګر ګوند څخه د پارلمان غړي او د هوایي ځواکونو پخوانی افسر کالوین بیلی چې افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره یو ځای خدمت کړی، خبریالانو ته وویل چې د ټرمپ ادعا د هغو کسانو لخوا تجربه شوي حقیقت سره هیڅ اړخ نه لګوي چې هلته خدمت کړی. دغه راز د پارلمان محافظه کار غړي بن اوبیس جیکټي چې د تورن په رتبه افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو په لیکو کې خدمت کړی وویل چې دا ډیره خوشینونکې ده چې وینو چې د موږ د ملت او د ناټو شریکانو قرباني د متحدو ایالاتو د ولسمشر لخوا دومره بې ارزشه ګڼل کیږي. بلخوا د پارلمان د عوامو په جرګه کې د دفاعي کمیټې مشر تان ډی سي د ولسمشر ترامپ څرګندونې ویرونکې وبللې او دغه څرګندونې یې هغو برطانوي نارینه او ښځینه سربازانو لپاره سپکاوی وګڼه چې په ټکو یې له متحدینو سره مرستې لپاره یې خپل ځانونه په خطر کې واچول او اکثرو یې نهایي فداکاري وکړه. او د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایمیلی تورنبری دغه څرګندونې له صرف یوې اشتباه څخه ډېرې اوچتې وبللې او د هغو کسانو کورنۍ ته سپکاوی وایي وګڼه چې په جنګ کې مړه شوي دي. د جرمني د خبري آژانس رپورټ زیاتوي چې له دې پخوا په ترامپ باندې انتقاد شوی دی چې د ویتنام د جګړې په مهال یې اجباري سربازي څخه په دې بهانه ډډه کړې چې ویلي وو پوندو کې بیماری لري. پخوانی سرباز لیکوال او ژورنالیست سټیفن سټیوارت وویل د ترامپ څرګندونې لکه څنګه چې غلط دي هغومره توهینونکي دي. نوموړي زیاته کړې چې ترامپ د سلګونو هغو برطانوي سرتیرو یا ته سپکاوی کړی دی چې په افغانستان کې ژوند له لاسه ورکړی. دغه راز د لیبرال ډیموکرات ګوند مشر اېډ ډیوي په ایکس پاڼه په یو پوسټ کې ولیکل چې ترامپ چې 15 ځله له پوځي خدماتو ډډه کړې څنګه جرأت یې کړی دی چې د دوی قرباني تر پوښتنې لاندې راولي. له متحدو ایالاتو وروسته چې په افغانستان کې 2416 عسکر وژل شوي برېټانیا دوهم هیواد و چې په دغې 20 کلنه جګړه کې تر نورو زیات تلفات ورکړل. متحد ایالات د ناتو په غړو هیوادونو کې یوازنی هیواد دی چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 له تروریستي بریدونو وروسته نورو ټولو غړو هیوادونو د تړون د ډلیز امنیت د 5 مادې سره سم مرستې او ملاتړ ته ورودانګل.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان برښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برښنا د سختو ورښتونو او توپانونو له امله قطع شوې ده. د شرکت زیاته کړې چې د افغانستان 12 ولایتونه د دې تخنیکي ستونزې له امله د برښنا له کمښت او پرله پسې پارچوي سره مخامخ دي. د دې ولایتونو د یو شمېر اوسیدونکو څرګندونې هم په دې راپور کې لرو.
په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې د ننګونو او ستونزو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی چې د درنو واورو دورښت له امله له ازبکستانه د وارداتي برېښنا پرې کېدو د افغانستان 12 ولایتونه د برېښنا له کمښت او پرې کېدو سره مخ کړي دي. د شرکت د پنجشنبه په ورځ ناوخته د دلوې په دوهمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د پلخمري کابل په مسیر کې له ازبکستانه د وارداتي برېښنا د 200 کیلو ولټه لیک لاین د پریکېدو له امله د کاپیسا، پنجشیر، کابل، پروان، ننګرهار، لغمان، میدان وردګ، غزنی، لوګر، پکتیا، خوست او د بغلان ولایت ځینې برخې د برېښنا له کمښت او پریکېدو سره مخ شوي دي. د برېښنا شرکت ویلي چې د دوی تخنیکي ټیمونه د ستونزې د حل لپاره چمتو دي، خو دا مهال په سالنګ کې د درنو واورو له امله د هوا د ښه کېدو په تمه دي. د شرکت زیاته کړې چې له ترکمنستان، بلخ او فاریاب ولایتونو ته د وارداتي برېښنا د لیک لاین کې یوه جلا رامنځته شوې تخنیکي ستونزه حل شوې او په بلخ، چوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې برېښنا بیرته عادي حالت ته راګرځول شوې ده. د یو شمېر هغو ولایتونو اوسیدونکو چې د برېښنا کمښت له ستونزې سره مخ دي وایي چې د هوا په سړېدو او واورې او بارانونو ورښتونو سره د برېښنا پرې کېدل هم زیات شوي چې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکو مرسل وایي چې د هوا سړېدو سره سم د برېښنا پرې کېدل په بیکچې ډول زیات شوي دي.
متاسفانه با سرد شدن هوا تمام متاسفانه که در 24 ساعت
دوای ده هوا په سړېدو اوس موږ په 24 ساعتونو کې لیو څخه تر 3 ساعتونو برېښنا لرو. د بعد امر قتل د برېښنا ستونزې وي او په پسرلي کې د تودوخې په پلمه او په زمي کې د واورو او باران په پلمه برېښنا پرې کوي. دا یو جدي ستونزه ده. ډیری خلکو سکل د لرګیو د خستو توان نه درلود او برېښنا یې کاروله. موږ تل برېښنا ستونزه لرو خو په دې سړه هوا کې د ستونزې ډېرې زیاتې شوي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی شفیق الله هم وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د برېښنا پرې کېدل زیات شوي دي.
خلق ډېر د مشکلاتو سره مخ دي، بارانونه دي، یخنی ده، بعضې کورنۍ غریب دي، مثال وس نه لري، د لرګو داسې کورونه دي چې د اوبو مشکلات ورسره وي، برق نن سبا د ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده، که دا نه وي مثال موبایل کې چارج نه وي، یو چا د هوا لغل نه هم سړی نه خبرېږي، نو یو مشکلاتو سره مخ یو، خدای دې وکړي چې په دغه برخه کې جدي اقدام وشي او دغه کارونه خیر سره دغه ولایتونو ته وصل شي او بېرته
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان مرکزي ولایتونه په دې وروستیو ورځو کې د واورو د بېساري ورښت شاهدان دي، او سره له دې چې هوا ډېره سړه سوې، د برېښنا پرې کېدل یا کمښت خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پېژندنې ادارې په ټکو د سالنګونو په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر لوی او مواصلاتي لارې بندې سوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې دوی د کورنۍ برېښنا د تولید او زیاتولو او په وارداتي برېښنا د تکیې کمولو لپاره له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره سږ کال د 9.4 میګاواټه برېښنا په ټولیز ظرفیت قراردادونه او هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. خو خلک وایي چې په تیرو څو کلونو کې د برېښنا پروژو پرانیستل یوازې یوه ننداره او سمبولیکه بڼه لري، او هر کله چې افغانستان ته وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه ولري، د برېښنا کمښت له امله دوی له ستونزو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي چې افغانستان په سیمه کې د انرژۍ یو له خورا ناامنو چاپیریالونو څخه دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 21 ویلي چې د افغانستان د برېښنا ټول مصرف له 2000 کال راهیسې له 3 سلنې څخه ډېر سوی دی، خو دا د هغه برېښنا مقدار ته نږدې نه دی چې یو هیواد د عادي او معیاري ژوند کولو لپاره ورته اړتیا لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو تامینېږي، هغه مسله چې افغانستان یې د برېښنا پرې کېدو او کمښت له درکه زیانمن کړی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په وزیرستان کې واوره ورېدلې او ستونزې پیدا کړې دي. تر هغه مخکې په پکتیا کې واوري د پکتیا ولایت پر بات کم کې مشت افغان کډوال لاړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د کار سرپناه او د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دا کډوال چې په تیرو 10 میاشتو کې له پاکستان څخه پکتیا ته ستنېدلي، ډېری یې د رباط په سیمه کې د کډوالو لپاره په ځانګړي کم کې اوسي. تفصیل په دې راپور کې
دا پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې په دې ورستۍ ورځو کې د سړې هوا په سختېدو او د پرلپسې واورو د اورښت له کبله له پاکستان څخه د ورستانه شویو افغان کډوالو ستونزې زیاتې شوې دي. یاد کډوال چې تر ډېره راستنېدونکو ته په ځانګړي شوي رواد کیمپ کې په خیمو او ځینو نیمهکاره خامو کوټو کې د ژمې شپې ورځې سبا کوي، غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د سرپناه کار او مزدورۍ او د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو غم وخوړل شي. یو تن راستون شي کډوال مسلم مشال راډیو ته وویل:
راغلی له پاکستانه، کاروبار مروبار خو نسته، راتوې تر اوسه دا خیمه کې او دا کوټو کم جوړې دي.
دا پکتیا د روبات د کډوالو په خارګوټي کې میشت راستنی شوي کډوال زیاتوي. د ژوند ضروري اسانتیاو لکه برېښنا، د څښاک پاکو اوبو، درملو او نورو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. یو بل راستون شوی کډوال نور علي وایي:
ما پاکستان کې کار کوم او د بوټو د چبنو کار مې کوم، ګلانو ډیزاین مې جوړاو، دلته کار نشته، نن چیرې چتللی یم بیخي کار نشته، بل دلته د موږ نو بجلی شته، نو میټر شته، نو د اوبو کار د سیخو.
کډوال وایي د ژوند ډېره برخه یې په پاکستان کې تیره کړې او هلته یې د ګزارې والا ژوند برابر کړی و، خو دلته بېخي لاسته شي راستنه شوي دي. یو بل راستون شوی کډوال ایران ګل وایي:
کوټې مم نسته، اوبه د بل چا کور نه راوړو، ګاز مثال دغه د بخارۍ مخارۍ دا شیان چې وي بیا زمۍ له ختېرېږي، داسې شی نسته راسره. پاکستان نه چې راغلي دا ټول داسې دغسې پراته دي، سره څوک د ګیز او د بیا ګاله لري، داسې خلک هم شته کې.
په کډوالو کې داسې هم شته چې د کورنیو د غړو شمېرې ډېر دی. یاد ورونو څو فامیله یوازې په یوه وړه او تنګه خیمه کې ګډ وخت تېروي. له دې ډلې کډوالو خانولي وایي:
زما چې تیر شي زما کې نفر موږ ډېر یو نه کېږي گزاره وړ کې ډېر دي دغه د ولې دله وس دی دا خیمه کې دغه چل ده لکه نفر ډېر یو ورونه یو ډېر هغه واړم ډېر دی نه کېږي دومره کوټو کې نه کېږي گزاره.
بلوري ته پکتیا کې د کډوالو چارو ادارې مسؤلین وایي چې د نورو ولایتونو په شان د راستنېدونکو کډوالو د اسانتیاو لپاره بېلابېلې کمیټې جوړې شوي او دوی ټول هڅه کوي چې د نغدو پیسو او خوراکي توکو د موقتي مرستو ترڅنګ د رباط کیمپ سیمه کې هغوی ته د کورونا لپاره ځمکې هم وویشي. د یادې ادارې مشر مولوي حبیب الله شهید زاده وویل
د خلاصویو د لارې د خلاصون په وخت کې د ټول خدمتونو مهاجرینو ته مهیا شوي وو. بله کمیټه چې د اسکان دایمي ده هغه هم خپل فعالیتونه شروع کړي دي. دلته لله الحمد ډېر زر تر زره به انشاءالله مهاجرینو ته کورونه ورکول شي د رباط په کیمپ کې.
په پکتیا کې ځایي چارواکي وایي د روان مریض کال په لسو میاشتو کې شاوخوا شپږ زره کډوال دې ولایت ته راغلي چې نږدې ټولې د پاکستان څخه راستانه شوي دي. د دوی په وینا پکتیا د افغانستان له هغو ولایتونو ده چې په پاکستان کې ډېر کډوال لري او د راستانه شوو شمېرې هم لوړ دی. په لویه کې د سرپناهو نشتون، کارموندنه، خونې روزنې او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی د راستانه شویو افغان کډوالو ټولیزه غوښتنه بلل کېږي.
د ډیورنډ له کرښې بیرته بره وراوړو. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې د واورې د ورېدو له امله هلته ډېرې لارې بندې شوې دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ته د مکین سیمې یو مشر ملک ریاض مسجد وویل چې د شوال او پش زیارت سیمو سړک د واورې د ورېدو په وجه بند شوی دی او د سیمې خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریال اشتیاق مسجد په راپور کې.
د چګ سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي ویایي چې په ضلع کښې د واورې ورېدې په وجه یې د سیمې ګڼ شمېر سړک بند شوي دي چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د مکین سیمې یو مشر ملک ریاض مسجد په دغه باره کښې مشال رېډیو ته په دا رنګ وغږېده. د بدر سیمې یو اوسیدونکی د واورې ورېدې په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي.
وزیرستان شکیما وګرا اوچولا چې دا دتی د سبنا بهر تا دو او دا خاص کر په بدر څخو شکیما د خو په ځینا نا اوشتلا چتیس ګنته دا وګرا شوا مې د انتظامیا تا تل کوي چې فوراً دا په بندګا د نوټو څخه د خلک سور دی او دینا باندې او ډېر سخت مشکلات خلک ته ولکه په داشه د لاتین او دروان په سامنے دروان په خسرو پر او د شکی پر اگر او دینا تم دې تا مکمل باندې په دا بندې د ګاډي تا ور تا نه کیږي خلک د سخت مشکلات سره مخامخ دی. مې زه انتظامیا تا ور سره سبیا کومه په تل کوي چې فوراً دا په دا بندې د ټکټر غاشری کو.
مشال ریډیو چې د چګ سویلی وزیرستان ضلع ډیپټی کمشنر عصمت الله سره د واورې ورېدې په وجه د خلکې مشکلات په باره کښې تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
چې سږ کال آلریډي ویدر فارکاسټ داسې وي چې سنوفال ډېر زیات وي او چکم کلایمټ چینج دی دغې په وجه سره دا ډېره لیټ نو وشوله په جنوري سې پچال دسمبر سې وه مبارک دا چکیم پرینرس سنوفال شوی دی. ایون دا زه کوته ویم چې فرسټ ټایم هیسټري دا په جنټوله شې هغه دا سنوفال وشو نو دغې انټینسټي تاسې ګچ کوی شې صحیح چې دا سوره زیات اور وشي. اوس مو اسسټنټ کمیشنر له دا آلریډي په اپریشن سے پرسنلی سپروائز کی پلا داشے ہوتا سٹیشن دی ریسکی 112 ٹیمز پرین غا روڈ سے کلیئر کری دی بیا دیش پہ بیا ہو رہا ہوش ہولا نو بیا اس سار نہ بیا لگیا دی او دا مین آرٹری سی کی میں دی مکین ٹولدا اور سرارو غٹو مکین دا روڈی نہ بندے لگیا دی ریسکی 112 والا ٹریکٹر دی سین ڈبلیو والا دی نو چکل امیش دا مین روڈ کلیئر کی بیا دا چک کیم سب برانچز دی شتو اسٹیٹ ڈیرا شوی دو او تنگی بودن زائی سے شوی دو او بدر خیسور پدر سے شوی دو نو بیو میس پل کنسنٹریشن پدر بند فوکس کری
دی چاگ سویلی وزیرستان ضلع اسی دن کی دی انتظامیہ چارواکیوں نا غشتنا وکڑا چے دی سی میں سڑک دی وورے نا صفا کول دی پورا دا زر بیڑواندی اقدامات دا وکی
ژوند که روغ یی که درد لری تیریگی خو متل دی وایی روغ سټه نیمه پاچایی ده
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم اهلا و احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند او سریال د صحت چمې بون پتان می رونو کلری زکون کو د تل پسیر مر تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو اړوند دی نو افغان مشهور مرمنه به په شنو د حقوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کو رونو کلری زکون کو لکه څنګه چې مر تاسو د تیر ورځې لوسته مرمن معصومه اسمتی ورده کړوند او مر تاسو مرمن معصومه اسمتی دکو پیشندل ده حقی د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه په دې و په هیدو لوچی مېرمن معصومه اسمتی وردک څوک و اصل او شخصیت و او څنګه یو کول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند می تاسو معلومات هم تکړه دي هله من دې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو سزدا کړي نو درنو ځکون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم مختلف دي چې تاسو لوست پیل کړئ تاسو ټول درنو ځکون کو سره باید خپل د لوست ټول سیمواد چمتو او اماده پرته اوسیږي تر څو وکولی شي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې رازو ستاسو لوست پیل کوو نو ستاسو د نن ورځې نولسم لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده ولو چې مېرمن هورا خلتی څوک و څه ډول شخصیت و کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولی شوی خپل مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګنده کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي نو رازو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کوو مېرمن هورا خلتی هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژنده شوې ښځه وه لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملې څخه وه یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا وو په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټې څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی هغه د حکمت سیاسي تدابیر او لیکوالی په برخه کې ځانګړي وړتیاوي لرلې یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالی په برخه کې ځانګړي وړتیاوي او مهارتونه درلودله شخصیت علمی او سیاسی ورتیاوی درنو زکون کو وسام دلوست په دې برخه کې د مېرمن هورا خلتی شخصیت د هغې علمی او سیاسی ورتیاوی بلو چې مېرمن هورا خلتی سره و شخصیت درلودي کوم علمی او سیاسی ورتیاو څخه برخمنه وه هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبر مشره وه ولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې یعنی د غزنی واکمنۍ یا هم سلطنت په دربار کې یو له پرمختللو هوښیارو او معتبرو مشرانو له جملې څخه و د حق حکمت سیاسی پوها د تاریخ لیکونکو له بهکی لخوا هم یاد شوی دی یعنی د مېرمن هورا خلتی په اړه په خپل د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپله د بهکی لخوا څخه یاد شوي دي د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړې وړتیاوې ښودلې دي. یعنې میرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپله ځان کې ځانګړې وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسعود ته درنو سکون کو اوس هم د لوس په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسعود ته څه ډول لیک لیکلی وو او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسعود ته لیک ولیکه. یعنې کله چې سلطان محمد غزنوي مړ سو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسعود ته یې لیک ولیکه، یعنې خپل ورور مسعود ته یې خط ولیکه. په لیک کې یې مسعود ته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنې په دې لیک کې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس فلحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډېر زیات ضرورت درلودل، نو دوی نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات چې رامنځته شوي دي دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځه څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې. د هورا خلتی لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنې کله چې د هورا خلتی لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ سو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسعود پر راتګ سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې وو، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه وو، نو دی دې ته مجبور سو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته راغی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خلتی تدابیر د غزنی امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خلتی چې کوم تدابیر ونیوله، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو. کچیرې میرمن هورا خلتی دغه لیک مسعود ته نه وی لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کومه امپراتوری یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځه څخه تللی وی وای، یا هم سیاسي بحرانونه ننګونې نورې هم زیاتې سوي وای. نو دغه لیک دې ته پایده وکړله تر څو دغه سیاسي ننګونې له منځه څخه یوسي او مسعود دې ته اړ کړي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون شي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونو څخه وژغورل شي. نو دا د میرمن هورا خلتی د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو ځکونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي سبیه کومې ستراتیژي کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی و، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره یې پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچیرې دې دا خبره کړې وای، نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټولو د واک پر سر باندې جنگ او جګړې کړې وای. په دې حساسو وختونو کې هورا خلتی دا ښه اراده او تدبیر للارې د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړلې. یعنی په دې حساس او ستونزمن او مشکلات حالاتو کې مېرمن هورا خلتی د شی ارادي د شو تدابیر للارې څخه د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړلې او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولېږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار دغه کوم بحراني حالت سره چې وس مخ دي د هغه حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه استراتیجی و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړې وه. د هورا خلتی نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خلتی نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خلتی په مسعود د سلطنت د ټینګښت لپاره هڅې وکړلې. یعنی هورا خلتی دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغې ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین و. یعنی که چیرې دوی غوښتلی چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثباته پاتې سي، نو د هغې ملاتړ ته ډېر سخت ضرورت و. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د مېرمن هورا خلتی و ملاتړ ته سخت ضرورت و. د هغې په نشتون کې یې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخیت مدیریت کړي. یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله مېرمن هورا خلتی د دربار چارۍ په بریالیتوب سره مدیریت کولې او د هغوی اداره او منیجمنت به یې مېرمن هورا خلتی په خپله سره سرته رسوي. یعنی په خپل سر سره به یې دا ټول کارونه دی په خپله سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپله کوي. میراس هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزه پاتې شوه چې د هوښیارتیا، سیاسي ادارې او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو وتلې شزه پاتې سوله، کوم چې د افغانستان د یو له هوښیارو، نامتو، زړورو افغانو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوښیاره وه، بلکې په سیاسي ادارې کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسول وه او هم چنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبرې په توګه یادیږي. یعنی مېرمن هورا خلتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هره افغانه مېرمنه کولای سي چې دغسې یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او د دغسې یو افغانو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه وشمرل سي، لکه څرنګه چې مېرمن هورا خلتی وه. نو رب دې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته قوت او توفیق درکړي تر څو تاسو هم وکولای سي په راتلونکي کې هم دغسې د غورو شخصیتونو له جملو څخه واوسیږئ. او درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به همدغو درو سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خلتی په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه ښځه وه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتی د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیکه څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړه؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی مېرمن هورا خلتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوه سي وو اوسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د مېرمن هورا خلتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوه سي وئ چې مېرمن هورا خلتی څوک وه، څه ډول شخصیت وو. نو نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. تر دې بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل و احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرف خاص باندې ورځی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه زکون کی ورته روغ جوړ او صحت مند او سریو د سیاحت هم پتان می پرناو ګللی زکون کوله که څنګه سیس مروستا ستنن ورځی درسی مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دي. نو د تل په سیر هم تاسو افغان مشهور مېرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په اړه مشپړ معلومات ترلاسه کوو. رنو زکون کوله که څنګه سیس مروستا ستو تیر ورځی لوسته یو اتل افغان زړور مېرمنې اړوند نن ورځ یو ځل بیا هم دغسې یو اتل زړور افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي. هیله من یم چې د لوست تر پایه پرې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنو زده کوونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجودې واوسي تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. همدا یوازینۍ لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ راستاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، سړی او شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلی ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصل نوم یې په خپله سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلی ده. نوموړی د افغانستان یو مشهوره لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسه کې ژوند کوي. لولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې فرانسه کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او د در کشوری دیگر دی، یعنی د مېرمن سپوږمۍ زریاب له مشهورو اثارو څخه چې دی یعنی ډېر زیات چې شهرت لري، هغه په خپله یو دشت کابل دی او بل در کشوری دیگر. دغه دوه اشعار دي چې اوس بالحال ډېر زیات مشهور دي او د دې د مشهورو اشعارو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د مېرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول و او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و. ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې پلار یې پخپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنې تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوب څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوب د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوب څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوب څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته له لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپلې زده کړې د کابل په ملالۍ لیسه کې پیل کړلې. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالۍ لیسه کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شوه، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همچنان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بینزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړه. یعنې وروسته د هغه څخه مېرمن سپوږمۍ زریاب په فرانسه کې د بینزوانس په شاک کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړل، یعنې دکتورا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیله وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرېدلې. یعنې کله چې هغه جګړې تورتام او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنې هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه و، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دې سرته رسولې، د دې ټولو لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتس قفقا او صداقت هدایت لخوا اغېزمن شوې. یعنی د هغې سبک شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړله، په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتس قفقا او صداقت هدایت لخوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغېزه اچولې وه، او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی و. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنی هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټول یې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنې د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړی ده. خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتی، او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې ځینې نوشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډېر زیات وي، او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې لولو چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډېرې لنډې کیسې یې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړي دي، کیسې یې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټوله شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. یعنی چې د هغه قوم کرکټرونه، د هغه قوم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم او په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده، او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر. درنه زده کوونکو، اوس هم د میرمن سپوږمۍ زریاب مشهور اثر لولو چې د میرمن سپوږمۍ زریاب کوم مشهور اثر دی، د هغو نمونه لولو. د میرمن سپوږمۍ د مشهور اثارو له جملو څخه، لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله، دشت کابل و، د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګها دی چې په 1323 هجري شمسي کال کې و، او بل در کشوري دیګر په 1318 هجري شمسي کال. دا اثر د ختیځ مهاجرونو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و، یا هم کومې لیکنې چې دی کړې وې، دا په 1318 کال کې و. نو په دغو اثارو کې د ختیځ د مهاجرونو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی. یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغې او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار. نه یوازې دا چې د میرمن سپوږمۍ زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې شته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپوږمۍ زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم شته، چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي، چې هغه هم چاپ شوي دي. د سبس ځانګړتیاوې. د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی، ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنی په خپلو کیسو، په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډېر کړي. یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي، تر څو یو څوک په هم ځینې واخلي او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتسکا فرانسیسکا کا د غزولاندی دی یعنی د هغه د کوم لیکنه چې دکړی دی هغه د نړیوال لیکوانانو تر غزې لاندې وی چې د هغه په سیر باندې د خپل لیکنه سرته رسولې. هم چنان د مرمن سپورمی زریا مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول افغانستان څخه فنان سو یو نیویم کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی مرمن سپورمی زریا په 1991 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و نو په هغه وخت کې دی د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې مرمن سپورمی زریا د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړی په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود د زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره نو په همدغو کلونو کې دا د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه یې رهنرود زریاب په افغانستان ته ستنه شوه نستونشوه خو سپوږمۍ د خپلو اولادونو پالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنی کله چې رهنرود زریا په افغانستان ته بیرته ولاړله نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته مېرمن سپوږمۍ زریا د هغې سره تګ ونه کړل. هغه د خپلو اولادونو او د خپلو لوڼو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنرود زریاب د کوایټ نورنس ناروغي له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. یعنی کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنرود زریاب کوایټ نورنس ناروغي باندې اخته شوله یعنی دغه کومه کورونا ناروغي چې وه په دغه ناروغي باندې دا مبتلا شول نو په هغه وخت کې مېرمن سپوږمۍ زریاب دې ته مجبوره شول تر څو کابل ته بیرته ولاړه سي. رهنرود زریاب د همدې ناروغۍ له امله مړه شوه. یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستنه شول نو په همدې وخت کې رهنرود زریاب د کوایټ نورنس ناروغۍ له امله څخه مړه شوه. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي اوسېږي او په دې باندې پوه سوي یاست چې مېرمن سپوږمۍ زریاب څوک وه څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درېس بلنه مې تاسو ټول ته چمتو کړې دي. تاسو به همدغه درېس بلنه په خپلو کتابچو کې له خپلو ځوانانو سره نوشته کوئ او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال درنو زده کوونکو سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثار لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې دي؟ یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه چې دی استفاده کړې ده هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال درنو زده کوونکو سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي وو اوسېږي. تر بل داسې درس ته پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
پانو کر رختے درار رختے دا ٹول مرد گل پانو کر رختے درار رختے دا رنگ رنگ پگلستانا ور ولمبے سکا خو رنگ رنگ پگلستانا ور ولمبے دس میں پزڑ باندھ جانا نا ور ولمبے دس میں پزڑ باندھ جانا نا ور ولمبے